سلامونه استوري مسی وخت ما سپشن درې بجې سوې نن د سوموار ورځ د 2013 میلادي کال د اپریل 2 نیټه ده د مشال ریډیو په بلګړې کې مزاحبیل حای کا کړار کړی کوم په دې غړي کې د ملالی یوسفزئی بیرته برتانیې ته رسیدل او د دې ترڅنګ د نواشر په سواد کې جلسه او نور رپورټونه لرو او په 2 نیمه کې دوته 19 پروګرام د سندري جادوګری ترته وړاندې کوو په پیل کې به نیټه باندې د وخت خبرونه وړاندې کړو
ملالی یوسفزئی له سلو رزنی سفر روسته برتانیا ته روانه شو په لشکرګا کې سلورش جونی د زهرجنو خړلو لوجی نه جوړی شوې دي او په هندي غاړه کشمیر کې نن د هړتال او ګرزبندیز لوجی خار تړل شوې ده د خبرونو تفصیل د ملالی یوسفزئی د پاکستان سلو رزنی سفر نن پایته ورسید د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکې ملالی نن سهار وختي د اسلام آباد د بینظیر بوټو نړیوال هوایی ډګر نه لندن ته روانه شوه له نوموړي سره په دې سفر کې د هغې کورنۍ هم ملګری وه دوی ټول 15 کاله پس په اول وار خپل هیواد ته ستانه شوي وو ملالی په دې سفر کې د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په ګډون بېلابېلو والا چارواکو سره لید کته وکړل د راز د سواد تمشا نو یو وفد نه علاوه د تعلیم او خزو د حقونو لپاره فعالینو سره هم ملاقاتونه وکړل نو موړی د دې سفر پر مهال ویل چې د لوړ وزد کړوسته د تل لپاره پاکستان ته ستنیدل غواړي ملالی یوسفزئی په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو په سواد کې په ډزو وشتي و چې بیا د علاج لپاره برتانیا ته وړل شو اوس هلته د خپل کورنۍ سره اوسېږي او پر لوړ وزد کړو بوخته ده افغان چارواکي وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تهمینه جنجوه د افغانستان او پاکستان د سولې عمل پر پلان د خبرو لپاره نن کابل ته ورسیده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ مشال لډیو ته ویل چې میرمن جنجوه به د جوړ شوی پلان پر جزئیاتو له افغان لوري سره خبرې وکړي ټاکل شوی چې د اپریل په 6 د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د تروریزم پر ضد په مبارزه او د افغانستان د سولې په سیر پر مهمو مسلو د خبرو لپاره کابل ته راشي چارواکي وایي چې د سواد په بحرین تحصیل کې د شری د ناروغۍ له وجې سلور ماشومان مړه شوي دي د بحرین ناظم حبیب الله تیر ماښام ناوخته مشال لډیو ته وویل چې وبا په مانچیال او بالاکوټ سیمه کې خوره شوي او دا وخت د خواو شاشلو ماشومانو درملنه روانه ده
په منچل کې ګوند پټیل مې یو علاقه دا غوږ کې چې څو مې راشي چې دوه ماشومان مخسرې شي تر شوې دي هغه وفات شو چې ته ورسېدو نو درېم ماشوم هم دی وفات شو چې هغه جنازه مونږ وکړو هغه نه پس دا اطلاع را لوي څلورم ماشوم وفات شو
حبیب الله زیاته کړه چې د ډاکټرانو ډله سیمې ته رسیدلې خو د په خبره باید د سوات لوړ پوړي چارواکي د ناروغۍ د مخنیوي لپاره لا نور اقدامات وکړي د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون یو چارواکي خورشید عالم نن مشال رډیو ته ویل د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال به د رایو ټول مرکزونه د ګوګل نقشې سره تړل شوي وي سو خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسول شي خورشید عالم وایي د ټولو سیمو خلک د انټرنیټ او د موبایل اپلیکیشنونو له لارې د خپلې حلقې په اړه معلومات ترلاسه کولی شي
الیکشن کمیشن پر گوگل میپ باندې چې دا کلار شي له پای کې بتاته خپل انکه کې چې سوال پر سټیشن دی نه هغه کې بتاته هغه لینکینګ کې چې دا د خپل سټیشن دی چې ته بیا خپل علاقې په پر سټیشن باندې د کلیک کې بتاته مده سکول تصویر هم راځي او دا غیا دلی او اوس پر تراشي چې دا یو پر سټیشن دی په دې ځای باندې
په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن د دې اقدام هرکلی کړی او ګڼي چې د جدیدو وسایلو په استعمال به خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسول شي په دغه هیواد کې راتلونکي پارلماني ټولټاکنې د جولای په 15 نیټه ترسره کیږي افغان چارواکي وایي د لخکرګه د نجونو د مرکزی لیسې د مسمومو شوو نجونو شمیر سلیری شو ته ورسېده. د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاری پی خمانی وایي د زهرجنو خوړو له وجې ناجوړه شوې نجونې د لخکرګه مرکزی روغتون ته انتقال شوې. د هلمند د عامې روغتیا رئیس امین الله عابد ویلي دي چې د مسمومو شوو نجونو درملنه روانه ده او حالت یې د ډاډ وړ دی. د هلمند د امنیت امیر سمونوال ګلې خان وایي د دوی تحقیق برخه پر دې کار کوي چې یادې نجونې څه ډول مسمومې شوې. د پیښې لا هم انګیزه نه ده معلومه. ویل کېږي ټولې مسمومې شوې نجونې د لسم ټولګي زده کوونکې دي. تر اوسه د دغه کار پړه چا نه ده منلې. د هند تر واک لاندې په کشمیر سیمه کې د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ د تیرې ورځې د خوډب نه پس چې پکې شل کسان وژل شوي وو راپورونه وایي نن د هړتال او د امنیتي محدودیتونو له وجې هر څه په ټپه درېدل دي. د بیلتون پالو مشرانو په غوښتنه نن په سیمه کې دوکانونه او سوداګریز مرکزونه تړل شوي دي. راپورونه وایي په مرکزي سیمه سرینګر او په شاوخوا نورو ښارګوټو کې ګزبندۍ ته ورته حالت دی او د مظاهره کوونکو د مخنیوي لپاره نور ځواکونه هلته موظف کړل شوي دي. د تاوتریخوالي له وجې د سیمې سکولونه او کالجونه هم نن بند او د موبایل انټرنیټ سرویس هم بند کړل شوی سو د مظاهره کوونکو ترمنځ راشه درشه بند کړل شي. د پرون ورځې په خوډب کې درې هندي پولیس دیارلس وسلوال او څلور ولسی کسان وژل شو. پولیس وایي دوی وروسته لاغې ډزې وکړې چې په زرګونو تعداد کې خلک لارو کوڅو ته وتل او پر امنیتي سرتیرو یې د کاڼو ګزارونه وکړل. پاکستان په کشمیر کې پر مظاهره کوونکو د هندي عسکرو ډزې غندلې او ویلي دي چې د دوی په وینا پر بې ګناه خلکو ډزې کول یو بېرحمانه ګام دی. کشمیر د هندو اکثریتي هیواد هندوستان او مسلمان اکثریت هیواد پاکستان ترمنځ له 1947 کال راهیسې ویشل شوی دی. دواړه ملکونه د کشمیر د ملکیت دعویدار دي او تر اوسه پرې دوه وارې جنګیدلې هم دي. د شام د دوما سیمې څخه د یاغیانو د وتلو موافقه وشوه. د دې وروستي تړون له مخې شامي یاغیانو او د هغوی کورنیو ته د ختیځې غوطه سیمې څخه چې د اپوزیسیون په لاس کې وروستۍ سیمه وه د وتلو اجازه ورکول کیږي. په دې توګه حکومت ته هم لراوریږي چې دمشق سره نږدې هغه ټولې سیمې بیرته ونیسي چې یو مهال وخت یاغیانو په لاس کې وو. سرکاري رسنیو څارونکي ډلې وایي د تړون له مخې د جیش الاسلام یاغي ډلې کسان به غوطه سیمه پرېږدي او د شام په شمال کې د اپوزیسیون تر واک لاندې سیمو ته به ځان نه رسوي. سرکاري خبري اژان سنالی کې جنګیالیو موافقه کړې ده چې دوی به جرابلس ښارګوټي ته ورځي. د دغه ښارګوټي واک د یاغیانو او د ترکیانو ترمنځ ویشل دی. په سملاسي ډول د دې تړون په هکله د یاغیانو خبرګون مخې ته نه دی راغلی. دا تر دې ګړې د مشال لډیو خبرونه.
خبرونه مو له نجیب عامر اوریدل. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی د پاکستان له څلور ورځني سفر وروسته نن بیرته برتانیا ته ستنه شوې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په سواد کې جلسه کړې چې ورته لور مریم نوازی هم وینا کړې او هغه پر عدالتونو نیوکه وکړه.
جو سارے اداروں کا جو بس چلتا ہے
دا عدالتونو او انصاف پر کون کې ادارو زور صرف او صرف په منتخب شوی خلکو چلیږي.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن په خیبر پښتونخوا فټاکی د ووټونو اندراج پیل کړی. اخیری نیټه یې کړه.
اخیرین نیټه چې کومه نن چې دا 24 اپریل پورې موږ په د سټیشن سنټر کې زمونږ چې موږ ته کوم موینه مرکزونو د عوامو د سہولت د فردا موږ خې دي.
او د په اخر کې سندري جادوګری پروګرام لرو چې پکې نن د وټلي پښتو اداکار اسف خان مو میلمه دی چې پکې هغه د یو فلم په اړه وایي.
د دې میوزیک دومره خوب کنه ورځ ورځ ملمنې خورې په مخ دې تلې تلې دومره خو میوزیک ورکړو ډېر هټ فلم زموږه وا.
یشمیر نور رپورٹنه لرو د مشال ریډیو سرویس. د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی د پاکستان تر څلور ورځني سفر وروسته برتانیا ته ستنه شوه. نوموړې تیرونی سره د خپل کورنۍ په پاکستان کې و او بیا په سوات کې خپل کور هم ولید. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
یو حکومتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د ملاله یوسفزی کورنۍ نن له پاکستانه برتانیې ته ستنه شوه. د هوایي ډګر یو چارواکي وویل چې ملاله یوسفزی په الوتکه کې کېناسته او پرواز یې وکړ. ملاله سره د خپل پلار مور او دوه ورونو چې پاکستان ته ولاړه نو هلته په اسلام آباد کې غونډو ته ویناګانې وکړې او له یو شمېر فعالانو حکومتي مشرانو سیاستوالانو او له خپلو ملګرو سره یې ولیدل. د خالی پر ورځ نوموړی سوات ته هم لاړه او هلته خپل کور ولید. تیره پنج شنبه چې ملاله اسلام آباد ته ورسېده نو د وزیر اعظم په دفتر کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل دا یې ارمان و چې پاکستان ته ستنه شي. ملاله یوسفزی د 2012 زیږیز کال په اکتوبر کې په وسلوال برید کې ژوبله شوې وه. نوموړې د درملنې لپاره برطانیې ته یوړل شوه او له هغه وخت راهیسې بیا پاکستان ته نه وتللې. ملاله دا مهال په اکسفورډ پوهنتون کې زده کړې کوي. اژانس فرانس پرس وایي 15 کال وروسته د ملالې پاکستان ته لومړی سفر له احساساتو او جذباتو ډک و. د وزیر اعظم په دفتر کې غونډې ته په وینا کې نوموړی وژړل او وویل چې شل کلنه ده خو په ژوند کې یې ډېر څه لیدلي. سوات ته په رسېدو نوموړی وویل سوات یې هغه مهال پریښی و چې سترګې یې پټې وې او اوس له غړېدلو سترګو سره ورستنه شوې ده. د نوبیل انعام ګټونکې ملالې یوسفزی وویل ډېره خوشحاله ده چې سوات یې بیا ولید، خوب یې رښتیا شو. دې په منګوره کې د خپل ښوونځي د باندې زیاته کړه چې د ګڼو ورونو او خویندو بې شماره قربانیو سوات ته سوله وروستې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز تیره ورځ د سوات په کابل کې یوې جلسې ته وینا وکړه. نواز شریف په هغه وینا تکرار کړ چې د وزیر اعظم له چوکۍ د ده لرې کولو عدالتي فیصله د عوامي رایې سپکاوی دی. دا راز مریم نواز وویل چې عدالت د آئین او قانون ماتونکو پر ضد هم کاروایی وکړي. د دې جلسې نور حال په دې رپورټ کې.
سوات قبل گراؤنڈ کے دا پاکستان مسلم لیگ تر سوری لاندے لوی جلسے تا پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویل چی دوی دغه وختنه کوي چې ورته د درناوی ورکړي شي. دوی پاکستان د ترقی په لار روان کړي دي.
ہم نے کراچی کی روشنیاں بھی بحال کی، کراچی کا امن بھی ہم نے بحال کیا.
مونږ د کراچۍ رڼاګانې بحال کړې، هلته مو امن په ځای کړی، سوات کې مو امن په ځای کړی. او د هغې دا دلیل دی چې د سوات ملاله هم بیرته راغلې. هغه ورځ مو یاد ده چې هغه تلې وه، هغې امن ولیدو نو بیرته راغله. ما وکتل چې د سوات ولس ناره لګوي چې ورته دې درناوی ورکړی شي. نو بیا تاسو ووایئ چې د کرونو خلکو ټاکلی شوی وزیر اعظم 15 تنان د څوکۍ څخه لر کړی او بهر کړی یې، دغه تاسو ته قبوله ده؟
دین
اوڑان دی د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز ویل چې پاکستان کې ادارې دو قسمه معیار یې خو دے د وټ په ذریعہ منتخب شوی خلکو سپکاوی کوي.
جو سارے اداروں کا جو بس چلتا ہے
د عدالتونو او انصاف پر کوم کې ادارو زور صرف او صرف په منتخب شوی خلکو چلیږي. چا کې دومره جرأت نشته چې آئین او قانون ماتونکي د ملک یو عدالت د دوبۍ او برطانیې څخه پاکستان ته واپس راولي. دوی وړاندې وویل
هم بالکل عدالتوں کا احترام کرتے ہیں،
ان کا بالکل دا عدالتوں احترام کو ور زمو سخا د بدلا غستون کے فیصلو احترام توقع اون کرے او پر زبردستی دے انتقامی فیصلو احترام اون کی دغه عزت کول پخپل د انصاف او عدالت پکاوے دے.
سب سے بڑی توہین ہے عدل کی اور عدالتوں کی.
د نواز شریف جلسے کې پزرګونو خلکو ګډون کړو. په دغه محل مقامی مشرانو چې پکې د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام او د ضلع سوات ناظم اعلی محمد علی شاه شامل هم ویناګانې وکړي.
د واکمن مسلم لیگ مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سوات د پرونی جلسې رپورټ هم واورید. په دې موقع نوموړي د خیبر پښتونخوا پر واکمن ګوند تحریک انصاف هم تنقید وکړ، خو تحریک انصاف مشر عمران خان هم بیا پرون په لاهور کې ولسی غونډه وکړه او د پنجاب پر واکمن مسلم لیگ نواز ډاله دیمه کې وکړې. عمران خان نواز شریف ولې د یو بل تر واک لاندې صوبو ته سفرونه کوي؟ دا پوښتنه مو د پېښور پوهنتون د نړیوالو تعلقاتو څانګې له استاد ډاکټر اعجاز خټکه وکړه.
عمران خان پنجاب باندې ځکه فوکس دی چې پنجاب اپوري چې پنجاب فیصله کون ووټ دی پنجاب، نو هغه کوئی دا لګیا دی ډور ټو ډور غو ته کمپین شروع کړی دی هغه رکن سازی پر نوم باندې. نواز شریف چې دی هغه هم الیکشن کمپین حوالے سره دی، الیکشن نه علاوه مانا خیال دی چې دا ګڼي چې هغه باندې یو پریشر دی، هغه دی اسٹیبلشمنٹ دی نه دی آئی پی طرف دی، هغه باندې یو سیاسي او یو عدالتی پریشر دے دغه دے، نو هغه شی هغه عوامي دغه کې بدلی پولیټیکل سپورټ کې او ګوري چې هغه نشي جوړیږي، نو هغه دې لکسر چې هغه غړي چې هغه سره خلک هغه سره وي نو هغه سیکیور کې دی شي.
ډاکټر اعجاز خټک سے بیا بل خبر ادا چې کتا سو د عمران خان جلسې ته وګوري او خبرو ته وګوري او بیا نواز شریف خبرو ته وګوري، همیشه د انتخاباتو لپاره یو ایجنډا دی ځان ته ساتي او په یو خاص نقطه باندې دوی هغه سیاست کوي. نو ستاسو ته دا وخت د عمران خان ایجنډا د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دل خبرو سرشکاري او د نواز شریف په سرشکاري؟
عمران خان خپل زور خبره باندې ولاړ دی کرپشن او نواز شریف څنګه نیگیټیو اینټای نواز یو ووټ دی. هغه مخکې پیپلز پارټی کې تیر الیکشن کې هم کافی بزان نکل دی غواړي چې څومره انټای نواز خلک دي اجر ټول راغون کم او ما سره راغون شي. نو بازار څوک کی دي هغه دې ته نو ګوري خو او بد ته نو ګوري غلط او ټیک تا یا سیاست تا یا بس دا خو نواز شریف کرپشن دی او هغه کرپ دی او فلانی کرپ دی کرپشن دی هغه یې ایجنډا ده ورسره ورسره دی پښتونخوا د حکومت مثالونه هم څه ورکړي چې ما دا وکړ هغه وکړ خو هغه اوس داسې لګي چې هغه ډېر نه ورکوي ځکه چې ورو ورو پوه دی چې هغه دومره هم څه کمال نه دی کړی پښتونخوا کې.
او د نواز شریف
اوبیسلی هغه خبردار چې یو خو ډیولپمنٹ چې وګوري پنجاب نه ما څه جوړ کړ ما دا وکړ دا وکړ خپل ډیولپمنٹ ایجنډا او بل ورسره هغه ایجنډا دا ده چې ما سره دے چکے اسٹیبلش زما خلاف دے اور نور اداری عدالت شو بل شو بل شو دائی ما خلاف دی تو کو اوٹ ما تراشی دے مطلب ہے دے پارلیمان سپریمیسی بھی جو گئی ازان اگے سر پارلیمنٹ سمیشنل تڑی او وسر ڈیولپمنٹ ایجنڈے سر تڑی.
داو ڈاکٹر اجاز خٹک
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین اکانی ویره شو دلی چې هیواد ته د هغه پرستنېدو د اصرار کول مقصد د هغه لادرکه کول یا قتلول ښکاري. نوموړي دا خبره د مارچ پر 1 نیټه له امریکا شاخ اردو سرویس سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. په مرکه کې ټولې پوښتنې د میموګیټ نومي هغې مقدمې په اړه سوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ یو ځل بیا اورېدنې پیل کړې دي. د امریکا شاخ د دې مرکې نور تفصیل له بشیر واښاورو.
د پاکستان سپریم کورټ د فروری په 15مه عدالت ته د نه حاضرېدو له کبله د حسین حقانی د نیول لپاره ریډ وارنټ جاری کړی وو او د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف ای ای ویلي وو چې له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه یې د هغه د نیولو غوښتنه کړې ده. خو حسین حقانی د امریکا غږ په مرکه کې وویل چې هغه ته عدالتي نوټس نه دی ترلاسه شوی. نوموړی زیاته کړه چې د سپریم کورټ احکامات باید د نړیوال قوانینو تابع وي او په نړیوالو قوانینو کې دا گنجائش نشته چې چیف جسټس چې څو غواړي یو کس د نړۍ له بل هیواده راغواړي. حسین حقانی د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د میموګیټ د مقدمې په اړه یې ویلي وو چې په دې اړه د کمیسون جوړ شي او د طریقې کار له مخې دي هغه ته هم هماغه سي د پوښتنو د ځواب ورکولو موقع ورکړل شي لکه چې پر د الزام لګون کې تا ورکړ شوی و. نوموړی زیاته کړه چې پاکستان ته د په ورتللو له اصرار کولو څخه د تا د سازش بوی ورځي.
یہ جو اصرار ہے کہ آؤ 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 اس سے تو سازش کی بوا
دا اصرار کول چې پاکستان ته راشا او راشا لدی د سازش بوی راځي. رښتیا خبره دادا چې لدینا د پاکستان د هغو خفیه ادارو چې خلک لاپته کوي مقصد دا دی چې زما پاکستان ته لورتک سره یا خو ما لاپته کړي یا می قتل.
میرے پاکستان آنے کے بعد یا مجھے غائب کر دیں یا قتل کر دیں.
کله چې له حسین حقانی او پختل شول چې ستاسو خلاف سازش ولې کیږي نو دا هغه جواب وو
میں پاکستان کے ان چند لوگوں میں سے ہوں جن کی آواز اب دنیا بھر میں سنی جاتی ہے.
زرد پاکستان په هغه سو کسانو کې هم چې د نړۍ په هر ګوټ کې خلک خبرې ته وګ دي. په ټول نړۍ کې زما د کل شوی سلور کتابونه لستل کیږي. دا خبره واضح ده چې په پاکستان کې هغه څوک په زوره پر بل چا خپل خبره تپی او هغه ادارې چې نه غواړي په پاکستان کې خلاص بحثونه وشي چاہے د پاکستان لپاره کومې مختلفې لارې شته دوی د هغو ټولو خلکو په خلاف سازش کوي چې هغه د پاکستان لپاره یو متبادله لار تجویزوي. دوی دا غواړي چې پاکستانیان په دې بحثونو کې ګیر وساتي چې څوک غدار دی او څوک د پاکستان وفادار.
پاکستانی قوم کو ان بحثوں میں الجھا کر رکھیں کہ کون غدار ہے اور کون پاکستان کا وفادار ہے.
د حسین حقانی پر ضد میموګیټ نومي قضیه په 2011 کال کې هغه وخت مخې ته رااله چې کله یو پاکستانی نژاده امریکایي منصور اعجاز د برتانیا په یو مشهور ورځپاڼه کې دا وکړه چې حسین حقانی هغه ته د امریکا د ټولو ځواکونو د هغه وخت عمومي مشر امیر البحر مایک مولن په نوم د پخوانی پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری لخوا یو خط سپارلې و. په دې لانجمن خط کې آصف زرداری غوښتنه کړې وه چې د پاکستان د پوز لخوا د هغه له څوکۍ څخه په ممکنه توګه د لرې کولو په مخنیوي کې دي امریکا ورسره مرسته وکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال ټولې حلقې او د رای مرکزونه د ګوګل نقشې سره تړي چې خلک د انټرنیټ او موبایل اپلیکیشن له لارې په اسانه دغو مرکزونو ته ځانونه ورسولی سي. په دې پریکړه سیاسي ګوندونه خوشاله دي خو ځینې خلک اعتراض کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې چې نجیب عامر وړاندې کوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال به د رایو ټول مرکزونه د ګوګل نقشې سره تړي سو خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسول شي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون یو چارواکي خورشید عالم نن مشال لډیو ته ویل چې د پاکستان د اکثرو برخو حلقې او پولینګ سټیشنونه د ګوګل نقشې سره تړل شوي خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو ځینې سیمې او فاټا له دې پروسې سره تر اوسه نه دي تړل شوي چې زر به وتړل شي. خورشید عالم وایي د ټولو سیمو خلک د انټرنیټ او د موبایل اپلیکیشنونو له لارې د خپلې حلقې په اړه معلومات ترلاسه کولی شي. په پاکستان کې زیاترو سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن د دې اقدام هرکلی کړی او غنی چې د جدید وسایلو په استعمال سره به خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسول شي. د جمعیت علما اسلام فیډلې سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی غړي شاهده اختر په دې اړه داسې وایي.
دا یو پوزیټیو سټپ دی او بل دا دی چې نن سبا چې تاسو پورې په دنیا کې په مخه روان ده نو پکار ده چې زموږ ملک چې دی هغې سره نن ضروریات چې کوم دا فالو کړو او بل دا ده چې ووټرس ته کینډیډیټ ته ټولو ته دا اسانتیا ده او بیا سبا چې الیکشن کمیشن پر دې باندې چیک ساتي نو دا ډېر ښه اقدام دی زما په خیال خو دا پکار ده ځکه چې دا خو نن ضرورت هم دی.
د انتخاباتو د کمیسیون په دې پریکړه ځینې اعتراضات هم شته. د نثار محمد په نوم یو قبایلي تن مشال لډیو ته وویل د فاټا په زیاترو برخو کې خلک د انټرنیټ سهولت نه لري او یا هم انټرنیټ په کې ډیر کمزور دی نو ښایي خلک به د ګوګل نقشې په مرسته د رایو مرکزونو ته ځانونه ونه رسول شي. په پاکستان کې راتلونکي پارلماني ټول ټاکنې د جولای په 15 نیټه ترسره کیدونکې دي.
نجیب عامر په پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د ووټونو د رجستریشن عمل پیل شوی دی. زموږ همکار مجید بابر د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو لپاره د الیکشن کمشنر پیر مقبول احمد سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلې چې د دې رجستریشن اخري نیټه څه ده.
اخري نیټه چې کومه نه ده 24 اپریل پورې موږ په رجستریشن تر دې زمونږ چې موږ ته کوم موینه مرکزونو د عوامو د سہولت د لپاره دا موږ خېری کړه چې نن نه درته شوی یا چې پارټیکولر کې غلطي یا مطلب دی چې وټ بے ځای دی او هغه په ځکول غواړي چې یا کاغذ دا پته ده چې را ما په دې کور کړی کې دا پلان کې چې کوم دی دا نشته یا وفات شوی دی چې نو هغه به موږ اعتراض فارمو دا درې قسمه اکټیویټی لکه په دې مرحله کې کیږي انجراج شو اعتراض اخراج او کریکشن جی تصحیح
د دې په لړ کې دا فارمونه یا د غزایونه دا په ټول خیبر پښتونخوا او په قبایلی سیمو کې په کومو کومو ځایونو کې دي.
دا ماته ته ویل کده خو لمبه شو لیست ده چې زموږ په خیبر پښتونخوا لپاره او د فاټا لپاره زموږ 2545 چې کومینو دا معایناتي مرکز موږ جوړ کړی دي چې دا غي تاسو د لوکیشن معلومول غواړي دا د الیکشن کمیشن په ویب سایټ باندې شته دا شریدې اکسس ورکړئ تاسو به ان شاء الله دا ټول معلومات ملو شي.
دا چې کوم مراکز دي نو آیا دا په سکولونو کې جوړ دي کده چې تاسو خپل ودانۍ دي کده حکومتي کوم ودانو کې دي؟
دا ټول حکومتي ودانۍ دي او موستلي دا سکولونه دي او په دې باندې کوم د شپې سنټر ان چارج چې کوم لګولې هغه اکثریت او موستلي هم د سکول یو استاد یو ټیچر دي.
په دا تاسو پرونو ویلری چې را په خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د خلکو پر د وټونو پر رجستریشن کې ډیر زیاتوالی راغلی دی نو که دا راته وې دا زیاتوالی سمره دی
د فکر لري یی دا چې کوم نه نظر شناختی کارونه شو کړو چې کله زموږ د وټونو لاست ټایم اپډیټ شو دا غي نه پس یا تاسو د سې پرس کې لکه چې د 2013 د الیکشن نه پس دا غي بن په ټول پاکستان کې 75 لک سی نه سی ایشو شوی دی. په دې 75 لک چې کوم نه تقریبا 12 لک دا د کی پی کی او د فاټا وږي زمونږ چې لومړی مرحله اوس وځي دا ډور ټو ډور ویریفیکیشن نو څو نادر موږ د هغه سپلیمنټري لیستونه راکړو دا موږ چې د خلکو ته نوې سینې شي فکر دی دا غیر ویریفیکیشن ام مرحله تیر شو او تقریبا څه د پاسو 10 لک کسان دا غیر نمونه مدل کوي په شو هغه کله زمونږ د الکترول یا زمونږ د سیستم بي سره جوړ شو زمونږ لومړی مرحله ودا اوس چې کوم شروع دی دا موږ دویم مرحله دا کله غیر نه شو پاتې را پاتې نه غیر کله زمونږ د سیکنډ پیج چې کوم بي هغه د سہولت پدې کې ویل کولی شي
دغه د ووټ د انتراج د پارا یو عام انسان سره کم سرکاري اسناد ساتل ضروری دي
شناخت کارت دي چې نادر د کم سینې شو کړی دی نشلای نه دي کارت دغه بیسیک ډاکومنټ دي دغه ستاسو شناخت هم ستاسو د پاکستان شریعت هم خېږي
او په قبایلی
سیمو هم هم خېږي ډیټا برک هم ستاخي
ها او په قبایلی سیمو کې هم دغه عمل دی د ووټونو د رجستریشن
قانون یو دی قانون یو دی قانون یو دی زموږ ټول په پټا دا قبایلی سیمې دي یا زموږ سمي دي ټول د پاره یو شان قانون دی
تاسو د دې لپاره اخرنه نیټه کوم یو ده
زمونږ دې دا چې زمونږ کم څه کم دویم پی شروع دی دا د 26 مارچ نه شروع شوی دی ان شاء الله دا په 24 اپریل باندې ختمیږي
د سلیریشتم اپریل پورې د قبایلی سیمو د خبر پښتونخوا اولس خپل ووټونو اندراج کولای شي
بالکل چې اندراج هم کولی شي تسلیم کولی شي او کته چې څه د اخراج کې شونې به تر هغه هغه کولی شي
دا د خبر پښتونخوا قبایلی سیمو د انتخاباتو د کمیشن مشر چې له مجید بابر سره خبري کولې
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نبوت بنگلې جوړ شي وې دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوانی مبجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل
د مرکن ډیویژن د ماهیګر اداره وای په سواد کې د شدت پسندي او سیلابون له وجې تر ټراوټ مایانو تولید یا پیداوار غیزمن سوی هغه بیرته په شکې دوه دي چرواکي وای په راتلونکي کال کې به د ټراوټ پیداوار شاید 2.5 لک کیلوګرام ته ورسی شي د سواد ټراوټ په پاکستان کې ډیر مشهور دی په دې اړه نور تفصیل د نجیب امیر اورو
د ملکند ماهیګری ادارې مشر ابرار احمد پرون مازیګر مشال لډیو تویل چې په 2010 کال کې په سواد کې د سیلابونو لوجې د ټراوټ مایانو د روزلو ویش فارمونه په مکمله توګه تباه شوی ول چې اوس نه یوازې د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په مرسته رغول شوی دی بلکې د خیبر پښتونخوا د حکومت په کومک نور هم جوړ کړل شوی دی
زمون د فلډ نمخ کی پیداوار چوا تقریبا 50000 کی جی او بیا د فلډ نه پچی کم یې سیډ غری ابلیټیشن کو گورنمنت خپل چې غو کو نه ودوړ چې نو بیا تقریبا 50000 کی جی او پروډکشن چې غو بحال دا تقریبا 87 ټر پښپام شو زمون سره او پروډکشن چې دی نو هغه تقریبا زمون سره 50000 کیلوګرام نو اوس چې موږ لکه منیمم داوالو نو موږ وای د 1000 نه ول د 1500 کیلوګرام پورې زمون د یو فارم پروډکشن چې دی نو دا تقریبا
محمد رشید د مدین ټراوټ فش فارم خوند دی او لتیرو دیر شو کلنو راځي د ټراوټ مایانو کاروبار کوي نو موړی مشال لډیو تویل چې کله په 2015 کال کې په سواد کې طالبان پیدا شول له هغه وروسته د دوی کاروبار زیات غیزمن شو
په 2005 کې ظالمانو کومه کې دلته طالبان راغلو سو دا د شتګردی نو په دې وخت کې د ما فارم ته 4000 ورغول پوز ورغول د ما یو فارم یې بالکل تباہ کو هغه کې تقریبا 3,09,000 مه هو ټول زار ورته ورغول ټوټلی ختم کو یو فارم دوه کو 80,000 روپو نقصان شو
په سواد کې خبريال فضل خالق چې پرونی د ټراوټ مایانو پاړه ریپورت په ډان وسپانه کې خبر شوه ماشالله دوی ته ویل چې د سواد سین د مایانو ژوند د کرش ماشينونو لوجه له خطر سره مخامخ دی
بسر سړی راغلی دی او هغه ځان ته کرش پلانټ لګولی دی هغه د هغه سواد سیند نه باجریانې راوباسي چې کوم سیند نه لاندې د اوبو کې چې کوم ژوند دی هغه ټول تباه کړی دی نو حکومت چونکې په دې باندې اوس ګامونه پورته کړي وو ادارو او پاری پابندی لګولې وا خود بد مرغا چې کم زمون سیاسي خلک هغه د لږ خلکو د مفادات د پاره هغه وسل لګیادي پروټیست کوي.
د ملکن د مایګری د ادارې مشر ابرار رحمت وایي چې کله ټراوټ میانو کلنې پیداوار 2.5 لک کیلوګرام ته ورسید نو سواد به په پاکستان کې هغه یوازینی ځای وي چې پکې دومره زیات ټراوټ میان پیدا کیږي. له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او سم درنیمی بجی کې دون کې دی نجیب امیر با د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
نوبل انعام ګټونکي ملاله یوسفزی پاکستان ته د خپل څلور ورځني سفر وروسته نن سهار وختي د اسلام آباد بنظیر بوټو نړیوال هوایي ډګر څخه برتانیا ته روانه شوه. نوموړي سره په دې سفر کې د هغه کورنۍ هم ملګری وه. هغې په پاکستان کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د نورو لوړپوړو چارواکو او سیمه ییزو مشرانو او فعالانو سره وکتل. چارواکي وایي چې د سوات په بحرین تحصیل کې د شری ناروغۍ له وجې څلور ماشومان مړه شوي دي. د بحرین ناظم حبیب الله تیر ماښام ناوخته مشال ته وویل چې وبا په مانچیال او بالاکوټ سیمه کې خوره شوې او دا وخت فوشه شلو ماشومانو علاج روان دی. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون یو چارواکي خورشید عالم نن مشال ته وویل د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال به د رایو ټول مرکزونه د ګوګل نقشې سره تړل شوي سو خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځان ورسوي. افغان چارواکي وایي د لښکرګاه د نجونو د مرکزي لیسې د مسموم شوو نجونو شمیر څلوېښتو ته ورسېد. په هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاري پیخماني وایي د زهرجنو خوړو له وجې ناجوړه شوې نجونې د لښکرګاه مرکزي روغتون ته انتقال شوې. د پیخې لا هم انګېزه نه ده معلومه. ویل کېږي ټولې مسموم شوې نجونې د لسم ټولګي زده کوونکي دي. تر اوسه د دغه کار پړه چا نه ده منلې. د هند تر واک لاندې په کشمیر سیمه کې د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ د تیرې ورځې د خوډب نفس چې پکې شل کسان وژل شوي راپورونه وایي نن د هړتال او د امنیتي محدودیتونو له وجې هر څه په ټپه درېدلې دي. د بلتون پالو مشرانو په غوښتنه نن په سیمه کې دوکانونه او سوداګریز مرکزونه تړل شوي دي. راپورونه وایي په مرکزي سیمه سرینګر او په شاوخوا نورو ښارګوټو کې ګرځبندۍ ته ورته حالت دی او مظاهره کوونکو د مخنیوي لپاره نور ځواکونه هلته موظف کړل شوي دي. د شام د دوما سیمې څخه د یغانو د وتلو موافقه وشوه. د دې وروستي تړون له مخې شامي یغانو د هغوی کورنیو ته د ختیځې غوطه سیمې څخه چې د اپوزیسیون په لاس کې وروستۍ سیمه وه د وتلو اجازه ورکول کېږي. په دې توګه حکومت ته هم لاره هوارېږي چې د دمشق سره نږدې هغه ټولې سیمې بېرته ونیسي چې یو مهال واک د یغانو په لاس کې.
نجیب عامر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د دیونی په سندري جادوګر خبرونه کې د پښتو د مشهور فلم عجب خان افریدی سندري اوري. په خبرونه کې د فلم د کیسې موسیقي او کردارونو په اړه خبرې هم اوري. د پروګرام هارون بچا جوړ کړی دی.
ستړي مشهي ز هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندري جادوګری خبرونه می درته راوړې. د دیونه خبرونه مو د عجب خان افریدی فلم سندرو او د غو پاړه خبرو ته ځانګړې کړي. دا فلم د پښتو لومړنۍ سینمایي فلمونو څخه دی او د خپل وخت مشهور فلم یادې کی. د فلم کې ساتره ډیره د انګریزانو خلاف د قبایلی عجب خان افریدی د مبارزې او سرخندنې پر موضوع سرخی. د فلم سندرې هم په ولس کې مقبول شوې چې یو څو یې په دې خبرونه کې اوري.
ਕਰੀ
په عجب خان اپریدی فلم کې د هیرو رول د پښتو فلمونو نومیالي ستوري آصف خان ادا کړی دی. نوموړی وایي دا فلم په 1993 کال کې جوړ او د وخت مشهور فلم ثابت شو. آصف خان زیاتوي د فلم سندرې هم ډېرې ښې لیکل شوي او ویل شوي دي.
عجب خان اپریدی زما دریم فلم و. اولینه در خیبرو مخرور بیا جاپان دا دری وارا کنزیکیٹیو ویٹو نو عجب خان اپریدی مونگا ٹول شوٹنگ پیر بابا کے کرو عنایت ازروی سیف ڈائریکٹرو او دا پاکستان قتیل شفائی ڈیر مشہور زمونگا یو شاعر پہ تیر شوئے دے پورا دنیا کے انڈیا کے میرے گانے دل دا فلم پروڈیوسر اگاو اگا دا بازا کا دیا ریپورو کنا اگا ہم بیسیکلی پختونو نو اگا فلم چدیا کا جوڑ کرو مجھے دے میوزک دوم رو خوبو کنا ورزا ورزا مل من خوری پا مخ دے دلی دلی گلونا دا شو او پام کا ولا لیا تا نتاو دا غم فوجنا دی دوم رو خب میوزک ور کرو دا سو گانے پا کما تیاد دی دیر ہٹ فلم زما آوا او دا پا سن 1973 کے جو شیو 73 کے ہدایتکار رحیم گل سیب دا دے فیرنگی او عجب خان زور دے لالا سجیر فلم رائٹر ہو او هغه ډېر قابل سړی و. هغه ډېرې ناولې اردو کې لیکلې. هغه ډېر قوت و. دومره ښایسته اردو یې ویلې. هغه تن تارارا او ډېر کتابونه یې هم لیکلي. د هغه سره اوسط مو فرسټ ټایم موسا خان ګلمکۍ یو فلم یې شروع کړ خو کمپلیټ نه شو. بیا در خیبر به ولګېدې دا موسا خان وروسته کمپلیټ شو. نو هغه رنګول صاحب رایټر هم و ډایرکټر هم و ډېر قابل و. هغه دا فلم و هټ سپورټ فلم و. یاسمین خان و ما سره بسابر سلطان و مایون قریشی پا کے ویلنو ڈیر چلے آگا زمانہ کے 25-30 ہفتے میں یو سینما کے چلے دو سلور جوبلی گولڈن جوبلی بھی کولا ڈیر چلے دلو ماشاءاللہ لگا جب خان نے پختنوں کی سو خاکی سو میں پختنوں کی عزت و غیرت اس ماہ تم پورا یاد بنے گا ہو زبردست فلم ہے.
شاعر او لیکوال او د رادیو پاکستان د پیښور څانګې او مشر لایک زاده لایک وایي د پښتو لومړني سینمایي فلمونه هم په هغو کیسو جوړ شول کمی چې په ولس کې وارلمخه مشهورې وي. د په خبره د عجب خان اپریدی فلم هم ځکه جوړ شو چې انګریزانو څخه د غچ اغستو د هغه کیسې په خلکو کې عام شوی وي.
زمنګ د پښتو فلم تاریخ شروع کیږي نو په شروع کې عموما دا څه شو چې زیاتره فلمونه په هغه باندې جوړ کړي شو چې کومې قصې زمنګ په پښتنه ټولنه کې مشهور وي لکه یوسف خان شیربانو یا هغه کردارونه کم چې زمنګ په پښتنه ټولنه کې مقبول خلکو ته په درنښت باندې کاته پای کې یو نام د عجب خان افریدی و. د عجب خان افریدی نوم په پښتنو کې په دې اساس باندې خور چې هغه د یو پښتون په هیڅ باندې په هغه وخت کې ډېره ګرانه وه چې ته دا وخت چې کوم باداری دا وخت چې کوم واکمنی ته هغه ته په یو سر باندې دومره چیلنج ورکې چې د خپل بدل لپاره هغه ته دومره لوی ګام واخلي چې هغه هیڅ نشي کولی. عجب خان افریدی باندې فلم جوړېدل بیا په هغه کې دا خبره ورخکار کړه شو دا هغه په نغمو کې مو دا هغه په کشور کې چې پښتانه چې دي هغه فرض کا یو هڅو کی د خپل بدل لپاره نو هغه بیا د پښتنو مېرمنو قدر او احترام کوي. د برزانی هغه شاهزادګۍ کوم چې عجب خان افریدی تختولې و مس الیس اج کله په خبر تراله نو دای خبرې دا پر ریکارډ باندې دی او هغه د ریډیو پاکستان په لایبرری کې خوندې دي چې هغه دایوي چې څومره وخت ما د افریدو په شمه تیر کړو ما ته هغه درناوی راکړه شو ما ته هغه عزت راکړه شو چې زه په هغه باندې دا په جار باندې چې پښتانه دي هغه په ځکه د انتقام جذبه خو لري هغه بیا د پښتنو مېرمنو په احترام باندې پوهیږي. دا زموږ لپاره بیا خوشبختي وه چې په خپل باندې رااله او خبرې وکړه.
مشال رادیو سندر جادوګری خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د پښتو د مشهور فلم عجب خان افریدی د سندرو دغه فلم د کیسې او کردارونو په اړه معلومات اوري. شاعر او لیکوال لایق زاده لایق وایي د پېښور یو صحافي او لیکوال یونس قیاسی د عجب خان افریدی فلم لپاره په زړه پورې سندرې ولیکلې. د نوموړي په خبره د پښتو د پخوانیو فلمونو لپاره د کیسو او سندرو لیکلو په کار کې ډېر دقت څخه کار اخیستل شوی.
زمونږ یو شخصي چې په دغه فلم په سندرو کې څومره کمال کړی دی نو زه فکر کوم چې دا ډیر زیات په دې وجه باندې یو منفرد کار دی چې نغمه هم دومره خوږی او په دغه نغمو کې که تاسو فکر وکړئ نو پای کې هغه دغه دی هغه قصې هغه رواني ده بیا د الیس هغه رخصتول چې دي یا چې کم احترام ورته ورکول شي هغه پکې خودلې ده. نو په دغه وجه باندې زګنم چې زمونږ چې کم پښتو فلمونه جوړ شوي نو په دې باندې دا وخت پوهانو دا وخت لیکوالو ښه سوچ کړی دی، ښه فکر یې کړی دی چې موږ په دې باندې پښتنو ته کم پیغام ورکوو. او فلم چې دی دا ډېر لوی سکرین دی، په دې باندې د یو قام یو یو ولس فکر بدلولو لپاره ډېر زیات کار کېدای شي. په هغه وخت کې دا کار شوی خو د بده مرغه هغه رجحان اوس نشته.
لایک زیادہ وی دا جب خان اپریدی فلم موسیقی عنایت حسین حضروی نومی یو موسیقار جوړ کړی و. د خاغلی لایک په وینا که څه هم حضروی پښتون نو خود سندرو آهنګونه د پښتنو خوښ شول.
چې زمونږ کوم لوند فلم جوړ شو یوسف خان شبانو، نو داغه موسیقي یو داسې کس ور کړو چې په خپل باندې په پښتو ژبه باندې پوهېدو، استاد لال محمود داغه نامه و. او دغه رنگ د عجب خان افریدی موسیقي چې کله را جوړېده نو داغه د پاره موسیقار را کړی شو عادت حسین ازدوی. څنګه چې موږ د پښتونخوا د لار مندای دینه وراوړو نو د پنجاب په ډنبی پړاو باندې موږ ته د ازرو قدر راځي. عادت حسین ازدوی د خپل وخت ډیر لوی استاد او دغه بریخي کفر کا موږ د دې فلم د موسیقي واورو نو په دې کې هم هغه د اردو سازونو هغه اهم په ګلګ لخکاری. زه فکر کوم چې دې خلکو پښتو له ډېر څور کړی دي ځکه چې موسیقي ژبه نه لري، ځکه چې موسیقي د هر ژبې د هر وطني خو چې فرض کاغذ په ژبه نه ولګي دا سره ګڼي چې ګڼي دا زما موسیقي ده، دا زما آواز ده. نو آینه حسین ازروی پښتو موسیقي له ډېر کار کړی دی او دغه رنګ د تخلیق دغه لوی نمونه چې دا عجب خان افریدی دی د دې نغمې د دې آهنګونه ډېر ښایسته ډېر خوندور.
Thank you.
د کشور سلطان په غږمو د عجب خان پریدی فلم دا یوه بله سندره واورېده. شاعر او لیکوال لایکزاده لایک وایي کشور سلطان د وخت با استعداده سندرغاړي وه او د عجب خان پریدی فلم لپاره یې هم خوندورې سندرې ثبت کړې.
دا عجب خان افریدی زیات سندری چې دی هغه کې د کشور سلطان په غږ کې دا غړي زیات ستاره او جوت ته د کشور سلطان نامه خو جدا شه دا چې هغه د پښتو موسیقي په اړه باندې ډېر متبره په دې بنیا باندې ظفر اس کداږي په تاریخ باندې خبر کوم دا چې کوم مشران وي زه د چشتي چمنجان خبر کوم یا د مهرنسا یا د صبر النساء دا دغه کورنۍ یو تسلسل محترم کشور سلطان پختو موسیقی لا بیا پختو غزل لا هم دومر سور کړي چې په خپل باندې په دغه ټولو هڅه پویدا نو دواړه خبرې په دې کې بریخي چې یو خو کائنات حسین ازدوی په خپل باندې پویدو په د موسیقي په هغه باریکو باندې نو کشور سلطان هم د چا نه کمه نه وه ځکه نو که فرق د هغې سره په دغه کورسونو کې نور آوازونو ملګري دي خو د دغه آوازونو چې کم لیډ وایس دی کم چې مخکې روان آواز دی نو هغه د کشور سلطان آواز دی او زه دا ښه په دعوه سره وایم چې کله د دغه فلم ترجمه جوړېده نو خامخا به په دې کې کشور سلطان خپله هغه برخه اچولي نو دا یو اجتماعي کوشش په دې کې د کشور سلطان په د هغه غږ ده او د هغې د برخې نه موږ انکار نشو کولی.
لایک زاده لایک زاتوی له هغه راهیسې چې غیر پښتنو کسانو د پښتو فلمونو جوړول پیل کړي دغه فلمونو خپل خوند او رنگ له لاسه ورکړي. ښاغلی لایک هیله مند دی چې شتمن او پر خپل کلتور مین پښتانه کولی شي د فلم ډګر ته راشي او د پښتنو لپاره معیاري سینمایي فلمونه جوړ کړي.
دا بو چې کله قیدی او ارمان فلم ته زمونږ د پښتو فلم هغه سفر را رسی نو بیا د بده مرغه خبره زیاته کمرشل شوه چې خلک زیات راشي فلم وګوري او د معیار خبر له منځه لاړه. د دې خاص وجه دا وه چې تر دغه وخته پورې چې کوم فلمونه جوړېده نو د دې زیاتر پروډوسران چې وو د دې چې کوم مشرانو چا به چې په دې باندې پیسې لګولې د هغې تعلق د خیبر پښتونخوا سره و خو چې کله بیا زمونږ د نورو صوبو خلک راغلل او په دې کې خپلې پیسې ورګډې کړې نو هغه پیسو چې دی هغه زمونږ هغه معیار چې دی ډېر زیات خراب کړو هغه لګیا دی روان دی. اوس خو په دې دور کې زما خیال چې په پیښور کې فلم بیخي ختم دی سینماګانې بیخي د حالاتو د لاسه بیخي سینما شته نه کتونکي هم نشته. په کار دا دی چې موږ یو اجتماعي شعور ولرو او موږ په خپله باندې ځینې خلک شته بلکې ډېر خلک د پښتنو شته چې هغه وس لري هغه پیسې لري هغه راشي او معیاري فلمونه جوړ کړي نو پښتانه دومره بې قدره نه دي. خو سوال دا دی چې کوم ټرینډ ډیولپ شوی دی د دې د بدلولو لپاره به پوره خواري غواړي.
اوریدونکو د دیونه په سندرې جادوګرې خبرونه کې مو د عجب خان افریدی فلم سندرې او دغه فلم د کیسې او کردارونو په اړه خبرې واورېدې. د خبرونې په پای کې بیا هم د یاد فلم له دیوې بلې مشهوري سندرې سره زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخامخه.
Oh, کافر ک مسلمان یم عرب یم کلاجم یم ستور یم کسپین یم دسوک یم کهر سوک یم انسان یم چی انسان یم اولاد دی جهان یم تخلیق دچا دشان یم تخلیق دچا دشان یم سو کتے انسان اولاد دے جان داولے مال وجن تو اچارا پارولی دا چالی ونے کڑے دا گٹا کتاوان کوی چی قتل دا انسان کوی چی قتل دا انسان کوی کہ ہر سو کے تو گرو پادری.